دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال پاکستان د افغان طبیعت سی سی کارت لرونکي افغان کډوالو ته د وتلو امر کړی ملګری ملتونه په دې اړه اندېښمن دي د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څنګه په خپل واتساپ چینل خبر کړی د افغان طبیعت سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډي ووزي او افغانستان ته ستانه شي دا لارښود بیا د رجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي که هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دا پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه لري د خواشینۍ خبر دی د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیاردو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار کړی د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي تحریمونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار د ادارې سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خبره کړي سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړي ویلي د طالبانو حکومت په دغو میلیاردونو ډالرو باندې قانوني حق نه لري ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د بندیزونو لاندې دی د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت یکشنبه اعلان کړی چې 141 افغان کډوال چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دغه وزارت په وینا یاد کډوال د اسلام آباد په یوه محبس کې 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو تر دې وړاندې پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې لسګونه افغان بندیان یې له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته لیږلي د طالبانو د کډوالو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د ننګرهار د تورخم سرحدي مدیریت د معلوماتو له مخې دغه کسان د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله د پاکستان په اسلام آباد کې نیول شوي وو د پاکستان راپورونه وایي دلته په 2 بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 22 پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي د راپورونو له مخې وروستۍ پیښه د خیبر پختونخوا د ډیری اسماعیل خان په درابند کې رامنځته شوې یو امنیتي سرچینې رسنیو ته ویلي په بمي چاودنه کې د 4 امنیتي کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي تر دې وړاندې د بلوچستان د قلات ولسوالۍ په منګوچیر سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې د لږ تر لږه 13 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو تاکل شوی د اسرائیل لومړی وزیر واشنگتن ته سفر وکړي د اسرائیل د لومړی وزیر دفتر وایي چې بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې تړانګې د يرغملو او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټول نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي تاکل شوی دواړه مشران به د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري په دې کتنه کې به د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د ناپیس شوي اوربند له مخې د يرغملو د 4م پړاو تبادلې له بشپړېدو وروسته د غزې د اوربند د 2م پړاو په اړه خبرې اترې وشي امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي په وستای امر کړی چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه مهم غړي برید وکړي دا د جنوري له 6مې راهیسې چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کړي لومړی ځل دی چې نوموړي د دغسې یوه برید امر ورکوي ټرمپ په یوه بیان کې ویلي دوی دا کسان چې د قاتلان بللي چې د متحده ایالاتو او د هغې متحدانو ته ګواښ او قسمت څو کې پټ شوي وموندل هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو کې دغه سمڅې چې دوی پکې پټ وو ویجاړې شوي او ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکیانو ته زیان ورسیږي ووژل شو په سومالیا کې د داعش څنګه چې تر اوسه د دې هیواد په پونټلینډ سیمه کې ډیره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده د اوکراین لپاره د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتونکي ده متقاعد جنرال کټ کلان رویټرز ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پایه او په تیره کې راتلونکو 3 میاشتو کې له روسیې سره په اوربان سلا وکړي ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې وکړي کټ کلاګ ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکرين هم دا کار وکړي. امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداري ویلي د کار په لومړی میاشتو کې اوکرين د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دې طرح او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت محلي او بهرنیو پانګوالو ته اجازه ورکړه چې د قیمتي ډبرو په استخراج او لو کې پانګونه وکړي. د راپور لمخه د طالبانو اصلي مقصد دا دی چې کله دې لارې عاید ترلاسه کړي. خو د قانونو د استخراج ماهرین اندېښنه څرګندوي چې دا کار به د افغانستان طبیعي زیرمو ته زیان ورسوي. نور تفصیل په رپورټ کې.
په 2010 او 2014 کلونو کې د امریکا او ملګرو ملتونو د سرویګانو په اساس د افغانستان تر ځمکې لاندې د میلیارډونو ډالرونو زیات با ارزښت قیمتي د بری او مدنیات پټ پراته دي چې په دې کې لال او مرجان، زمرود، سره زر او لیتیوم د یادونې وړ دي. په 2020 کال کې د طالبانو بیا واکته لرسیدونه وروسته د دې قیمتي ډبرو او مدنیاتو د استخراج په برخه کې ډیر کار نه دی شوی. د طالبانو د حکومت په وینا یوازې 200 محلي شرکتونو ته د ځمکې لاندې قیمتي ډبرو د استخراج د میلیارډونو ډالرو پروژې ورکړل شوې دي.
ان نفرید کاست ای مسلسل وار است، اقسم را باس بین است، بین است مواد اضافی که استخراج میکنیم، استرک میکنیم، باز ازی این امینی فرید کاست وازی معلوم میشه و معلومات میشه که رد در کدام طرف رفته، در کدام ساحه، در کدام ساحه. باز این امی جای غوچ میکنیم، باز است بسکوارتر این ماشین رو زیاد استعمال میشه. خدا ایجا که است افغانستان ماشین رو اصری ماشین رو نیست.
د واکمنو طالبانو په وینا دوی غواړي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي، خو دې کار کې د دوی په وینا خنډونه موجود دي. بل خو د امریکا د سروې له مخې افغانستان کې د سکرو، کرومات او مرمرو استخراج زیات شوی دی.
نو چی بود کې ما مسد سابق تیاکاری چی نه بود از ما، پس کې خبر شوم کې مقصد مدن ای چی شد سرمایه گذاری میکنم، ما هم رفتیم داوطلبی کردیم. داوطلبی مدن مطلب شریکا داریم زیات، پس همون شرکت ما داوطلبی را ایچی کرد.
د طالبانو د حکومت د قانون او صنایع وزارت وخت په وخت د قانونو د موجوده پروژو په اړه معلومات خپروي چې بهرني پانګوال راجلب کړي. د نړیوال بانک په وینا په 2023 او 2024 کلونو کې د قیمتي ډبرو د استخراج او پروسس کار 2% زیات شوی دی.
سنگا دغه ما فروش ما زمرد است، یاقوت، بیروج، سنگای نفرید، گراسولر، دغه سرپنتین، لاجورد و مشتری ما مختلف دیگه. مشتری بیروج که از تایلند، ام بیروج زمرد و یاقوت تایلند، بنکاک، این دیگه این امریکایی هم هستن. ما
د طالبانو بیا وخت له رسیدونه وروسته زیات شمیر بهرنیو پانګوالو له افغانستان څخه پیسې پکې کړې. خو اوس چې د امنیت د نسبي خوالي خبره کیږي، نه یو شمیر بهرنیو پانګوالو بیرته افغانستان ته مخه کړې ده. خو بیا هم ورسره دا اندېښنه موجوده ده چې نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو دوی بدلته څنګه فعالیت کوي. خو هغه ملکونو چې د طالبانو حکومت سره ډیپلوماتیکي اړیکې پیل کړې دي، د هغوی پانګوالو افغانستان کې کار پیل کړی دی. چې یو مثال یې د چین دولتي شرکت ایم سی سی دی چې د نساینک په ساحه کې کار پیل کړی دی.
همونګه بهرني پانګوال راجلب کو، هغوی چې په دغه برخه کې تجربه لري، کافي ظرفیتونه لري او راشي هم افغانانو ته ګټه ورسي، هم بهرني شرکتونه.
د جمهوریت په وخت کې یوازې 14 شرکتونو د قانونو په برخه کې کار کاوه، او اوس هم یو خاص شمیر شرکتونه شته دي چې په دې ساحه کې کار کوي. د افغانستان د قیمتي ډبرو د استخراج د پروسې په اړه ماهرین اندېښمن دي چې ډېر په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي، چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان قیمتي زیرمو ته ډېر زیان ورسوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې هر میاشت تر 55 پورې کسان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې مړه یا ټپیانی کی. د ناروې د ولسی مرستو مؤسسې هم خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر خپلو بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د ماین پاکۍ پروګرامونه ځنډولي دي. نور جزئیات په رپورټ کې.
ماینونه لا هم هر میاشت په افغانستان کې څه ناڅه 55 کسانو ته مرګ او ژوبله اړوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغه اداره یا اوچا وایي چې د دغو چاودیدونکو توکو تر 80% قربانیان ماشومان دي.
افغانستان لا هم په پراخه ډول ناچاو د توکو باندې ککړ دي. 3.3 میلیونه زیات کسان د ماینونو او ناچاو د توکو په یو کیلومتر کې ژوند کوي. هر میاشت 55 پورې کسان چې 80% ماشومان دي د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې مړه او یا هم
د ملګرو ملتونو دغو اندېښنو سره سم د ناروې د خلکو د مرستې ادارې بیا په یو تازه راپور کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر خپلو بهرنیو مرستو باندې د 3 میاشتو بندیز د لګولو له امله د افغانستان په ګډون په 1200 هیوادونو کې د دې ادارې د مین پاکۍ پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
د ناروې د خلکو د مرستې ادارې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې چې د 15 اتیا ورځو لپاره د امریکا بهرنۍ مالي مرستې کنګل کوي، سمدستي خپل ټولې چارې او فعالیتونه ودروي چې د امریکا له ملاتړ سره تړاو لري.
د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې د اگست په میاشت کې واقع د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د ماین پاکۍ پروګرامونو سره نړیوال مرستې کمی شوې دي.
مشر د نړیوالو متحده ایالات خپل مرستې په افغانستان باندې بندي کې نور هیوادونه لکه جرمني، لکه هالند، اتحادیه اروپا، جاپان دوی هم ماین پاکۍ پروګرام د لپاره په 2023 کې ډېرې کمی پیسې ورکړې او هغه یې څه ورکړلې. دوه مو خارجي موسسې ورکړلې. د افغانستان ملي موسسات چې د ماین پاکۍ پروګرام د ملاتړ تیر تشکیلوي دوی نه تیر کال او نه سږکال دوی پیسې ترلاسه کړې دي.
شنون کې په دې باور دي چې متحده ایالات تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او د مرستو بندیدل به په هیڅ ډول بی اغیزي نشي پاتې کېدلای.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا مرستې په نړۍ کې خپل ځانګړي اغیز لري او بیا په افغانستان باندې یو غریب او فقیر هیواد باندې خو بیا په ځانګړي ډول خپل اغیز لري.
د کوم وخت چې په افغانستان کې امریکایانو مرسته ځنډولې ده تاثیرات لري ته به خبره ده ولې په دې چې مرسته عام خلکو سره کیږي، د بیچاره خلکو سره کیږي، د مظلومانو سره کیږي، په کلیو باندو کې د عام افغانانو سره کومکونه کیږي، نو که دا مرسته وځنډول شي او دا مرسته چې اوس کته کړي دي د افغانستان لپاره پر عامو خلکو باندې فشار دی، پر ولسي خلکو فشار دی، پر کلیوالي خلکو، پر ښاري خلکو باندې فشار دی، دا امریکا مرستې ځنډولې د افغانستان لپاره په زیان دي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوې ورځ لپاره د ټولو بهرنیو مرستو د بندیدو د پریکړې وروسته ملګرو ملتونو په اړمنو افغانانو باندې د امریکا د مرستو ځنډولو د اغیزې په اړه اندېښنه ښودلې ده. احسان لاریوزای، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د 104 نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا په کاناډا، مکسیکو او چین نوو ګمرکي تعرفو ته په خبرګون کې کاناډا په امریکایي وارداتو ګمرکي تعرفې لګولې. او چین ورسره مخالفت څرګند کړي. پاموکي پوره راپور ته
د ولسمشر ټرمپ لخوا د کاناډا، مکسیکو او چین پر وارداتو د تعرفو لوړولو ته په خبرګون کې د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو د شنبه په ورځ ویلي چې هیواد به له امریکا څخه په 1.55 میلیارد ډالری وارداتو 25% تعرفه لوړ کړي. د مکسیکو ولسمشر هم خپل هیواد ته د امریکا پر صادراتو د تعرفې لوړولو اجازه ورکړي. له دې سره هم مهاله چین هم د ولسمشر ټرمپ لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفې لګولو ته د بلمیسل غبرګون خودلو اعلان کړي.
نن شپه زه اعلان کوم چې کاناډا به امریکایي سوداګریز اقدام ته په غبرګون کې کاناډا ته د میلیارډونو ډالرو پرځښت 1.55 امریکایي وارداتو 25% تعرفه لوړ کړي. په دې کې به سر له چهارشنبې د 1.5 میلیارډ ډالرو پرځښت په وارداتو او له هغه وروسته په 1 ورځو کې په پاتې 1.5 میلیارډ ډالرو پرځښت وارداتو ګمرکي تعرفه ولګول شي. دا کار به کاناډایی شرکتونو ته د متبادلو لارو چارو د موندلو فرصت ورکړي.
د امریکا ولسمشر د دې لپاره چې پر چینایي وارداتو 10% او له مکسیکو او کاناډا څخه پر وارداتو 25% ګمرکي تعرفه لوړ کړي، اقتصادي بیړنۍ حالت اعلان کړي. د امریکا لخوا د دې تعرفو د لوړولو په ترڅ کې له کاناډا د رواریدونکو تیلو، طبی غازو او برېښنا 10% تعرفه لوړه شوی. کاناډا او مکسیکو د امریکا دوه تر ټولو ستر سوداګریز ملګری دي. د مکسیکو ولسمشر د ولسمشر ټرمپ د اقدام پر وړاندې د بلمسل غبرګون خودلو خبر ورکړي.
مکسیکو به بلمسل اقدامات اعلان کړي. ما د مکسیکو د سوداګری وزیر ته د متبادل پلان د پلیکول ویلي. په دې اقدام کې د مکسیکو د ګټو د دفاع لپاره ګمرکي تعرفې او نور اقدامات شامل دي.
چین هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له دغه هیواد امریکا ته په وارداتو د 10% تعرفې لوړولو په اړه خواشینی ښودلې. د چین د بندنوي چارو وزارت وایي چې د خپلو مشروع ګټو او حقونو څخه د دفاع کولو لپاره د اړینو اقداماتو ترسره کولو ته ژمن دي. خو د امریکا ولسمشر وایي د امریکا نړیوال ملګري په دې اړه د امریکا سره ظالمانه چلند کوي او دی چمتو دی چې د خپل هیواد له اقتصادي ځواک څخه په استفادې دې حالتو ته تغییر ورکړي. اقتصادی کارپوهان په دې اړه چې ګمرکي تعرفې لوړول به د امریکا پر اقتصاد او خلکو څه اغیز وکړي یو خوله نه دي.
د تعرفو تګلاره په یو داسې ډول عملي کېدای شي چې اغیز یې له هېواده د باندې محسوس شي.
خو نور اقتصادي پوهان په دې باور دي چې ګمرکي تعرفې د یو هیواد اقتصاد کمزورې کوي.
په اوږد مهال کې به ګمرکي تعرفې بې باوري رامنځته کړي. له سوداګریز اړخه هیڅ یو پانګوال نه غواړي چې په یو داسې هیواد کې چې اوس یا راتلونکي کې د تعرفو سره مخ کېدونکی وي پانګونه وکړي.
د امریکا ولسمشر پر هر هغه هیواد چې د ناقانونه کډوالو د مخدرو موادو د سوداګرۍ سره د مبارزې په اړه د نوموړي غوښتنې نه مني باندې د لوړو تعرفو د لګولو ګواښ کړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډي سي ته ورسیږي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویکټوف سره لیدنه وکړي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزه کې د اوربند راتلونکي پړاو په اکله خبرې د همدې دوشنبه په ورځ پیلېږي.
امریکایي لاسلای اسرائیلای 15 کلن کیت سیګل د شنبه په ورځ د شپږو میاشتو بند وروسته د دوو نورو کسانو سره یو ځای د حماس لخوا آزاد شو. دای او میرمنی عفیفه د 2023 کال د اکتوبر په 1 لخپل کور د کفر عزا سیمه څخه تختول شوی وو او په خپل موټر کې غزه ته بیول شوی وو. عفیفه د 2023 کال په نومبر کې خوشی شو او د خپل میړه د خوشی کولو لپاره نستړی کیدونکې هڅه وکړه. سیګل چې کمزوري او مخې زیړ ښکارېده لخپل کورنۍ سره یو ځای کېدل یو ډېره عاطفي او د احساساتو ډکه شیبه وه او خبر شو چې زوی یې ژوندی دی. لا هم دوه نور امریکایي وګړي د حماس په بند کې دي او د 4 نور کسانو د وژل کېدو اعلان شوی. همدارنګه فرانسوي الاصله اسرائیلای اوفر کالدرون او اسرائیلای وګړی یاردن بیباس هم آزاد شول. حماس بیباسته ویلی چې میرمن او دوه کوشنی زامنې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوې دي، خو اسرائیل د دوی وژل نه دی تایید کړی. د اوربند وکړې لمخې اسرائیل لسکونه فلسطینی بندیان خوشې کړل چې د فلسطینیانو د هر کلی سره مخ ټول. همدارنګه د رفا پوله بیرته پرانیستل شوه چې هره ورځ به 50 فلسطینیان هر یوې د دریو ملګرو سره د طبي درملونو لپاره له غزې څخه وځي. د اوربند لومړی پړاو یوه ورځ مخکې له هغې پیل شو چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان باور لري چې همدا ترامپ و چې دواړه حماس او د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دې تړون منلو او عملي کولو ته وهڅول. نتنیاهو ترامپ د اسرائیل یو ستر ملګری ګڼي.
زه باور لرم چې مونږ به د ګډ کار له لارې د امریکا اسرائیل اتحاد نویو لوړو درجو ته ورسوو. زه ډاډه یم چې مونږ به د ایران د ترهګریز محور ماته حتمی کړو او د سولې او سوکالۍ نوی دور به رامنځته کړو.
د نتنیاهو یو سخت دریځ سیاسي ملګری اتمار بنکویر د حکومت څخه وتلی او بل ملګری بزالیل سموتریچ وای چې که حکومت د اوربان سره مخته ولاړ شي نو دای به هم استعفا وکړي. دا کار د نتنیاهو حکومت پرځولی شي او نوې ټاکنې رامنځته کولی شي. په همدې حال کې اسرائیلي شنونکي وایي چې ترامپ د منځني ختیځ لپاره پراخه ستراتیژي لري.
موږ پوهیږو چې ترامپ دوه ستر هدفونه په نظر کې لري. لومړی د ټولو یرغمل شویو خوشې کول او دوهم د سعودي عربستان سره سیمه ییزه سوله. موږ په دې هم پوهیږو چې سعودیان به ونه توانیږي د داسې یو تړون سره مخې ته ولاړ شي چې په هغه کې د فلسطینی دولت جوړول شامل نه وي.
دمګړې په غزه کې فلسطینیان د خپلو ویجاړ شویو کورونو بیا رغونه تر ټولو مهمه ګڼي. ترامپ ویلي چې اردن او مصر کولای شي څه باندې 1 میلیون فلسطینی کډوال ومني، او هم دغه هیوادونه او هم فلسطینیان دا وړاندیز رد کړی او دای ناشونی بللی دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د پاکستانی پولیسو له لورې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو له کبله یو شمیر افغانان ځای بدلولو ته اړ شوي دي. دغه افغانان چې ویزې نه لري وایي دوی پاکستان کې د ژوند کولو لپاره نه بلکې لویدیځو هیوادونو ته د تللو لپاره راغلي. زموږ همکار مسکا ساپۍ د دوی سره لیدلی او راپور پرې چمتو کړی.
د افغانانو لپاره اسلام آباد کې دروان وضعیت لکابل یو شمیر افغانان هڅه کوي چې نورو خارونو ته د خوندیتوب لپاره ولاړ شي سو افغانستان ته ونه شړل شي. جاوید میاخیل د پروان ولایت څخه دی او د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل یې د کابل په هوایي ډګر کې د امنیتي افسر په توګه د ناتو سره دنده درلوده. جاوید وایي په دغو دریو کلونو کې یې د امنیتي ستونزو له امله بیلابیلو خارونو ته پناه وړی او دمګړی یې د اسلام آباد د روان وضعیت لکبل په خبر ته زار نسولی.
برګی راکړې و شار په دې باندې موږ نسیم کارت اخستې سو نم کم پشرفت دی پاکستان کې په دې ټیکټ کوي سو سیم یو انجایبل جت انتقال سو ضلع نه بل ضلع ته. هغه جن سه کله موږ بیرته راغلو د 25 سلیستم کال کې بیا موږ نه یونین ته معرفي سو موږ کیس لاړو دوسیه موږ ته وغورځېده. نو یو څو ورځې مخکې بیا حالات خراب سو د پنځستم کال وړاندې حالات خراب سو موږ نور په دې مال کې بیا ورخطا سو د موږ دوستانه هتا پر اول پینډي کې ونیول ځان سره بوت له بازي سی پیور کارتونه درلودلو غو نه ته پیسې واخستې بیرته خو سکړي نو موږ حالت بیا ورخطا سو دغه جن موږ بیرته تیخته وکړل دلته پیښور ته راغلو موږ دا تقاضا ده له یو ان له موږ له ناتو ملکوتو سره وظیفي کړې دي موږ په تهدیدو کې موږ ته مشکلات زیاته سي موږ له دغه هیواد نه آر مملکت سي دریم هیواد ته موږ بیا انتقال کیو دي موږ برنامه جوړ سي دي موږ اقتصاد ضعیف د موږ اولادونه په خاطر کې دي
د جاوید ترڅنګ محمد بشر هم چې په راولپنډۍ کې اوسېدو دوه نه وړاندې شبقدر ته د خپل ملګري کور ته راغلی هغه د روان امنیتي وضعیت ترڅنګ د اقتصادي بد وضعیت څخه شکایت لري
اسلام آباد او راولپنډۍ دا دواړه دلته وضعیت سخت ده خصوصا دوی چې افغانان ونیسي او بیا داسې هم ورته وای چې تا خو سکوم ته ماته نور کسان راوخیا کنه نور موږ ته وخی موږ به تا خوشي کو خو پولیس ته به نار چیرته پولیسو کې به ښه خلک هم یو خراب هم پکسته خو سړی عموما په سړکو هغسې خلک ولاړو چې هغه بیا د افغانانو سره ښه وضعیت نه کوي خو دلته د دوو مشکلاتو سره مخامخ یو چې یو د موږ دلته امنیت خوندیتوب نه اسناد د دې سره مواجه یو بل داسې داسې موږ ورځ تر بلې کمزور خواته روانې موږ د مالي لحاظ نه کمزوري کیږو
د نوموړي مېرمن وایي د ناڅرګند راتلونکي اندېښمن کړي دي
درې کاله دغه ستیر سو خو رسی بس اصابم له لاس ور کړی دی ته به خدای باور وکړې دی بل چا په خپګان باندې هغه به دومره نه خپه لکه موږ به زیات خپه او زه خپل د دماغ دوام خو موږ مل کې دا ډیر وخت دوا ختمه سوي ده نو بس دې ست ساد نو وجنه خپل دارو نو سوښته خاون مې بیروزګار ده سی روزګار دی نه یو پیسې دی نه یار شه خو په پیسې کې
د افغان کډوالو پر وړاندې پاکستان یو ځل بیا سخت دریز خپل کړی پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا بدلونونه اندېښمنونکي بللي او ویلي دي چې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره به پاکستان سره خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي مسکا سپای امریکا غاګ پېښور
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د امریکا د دفاع وزیر هګیت ویل ولسمشر مونږ ته یو روښانه ماموریت راکړ د ځواک لارې صورت ترلاسه کول مونږ به دا په دریو لارو ترسره کړو د جګړې ز اخلاق په احیا کولو زمونږ د پوز په بیا رغولو او د مخنیوي په تاسیسولو سره د بالستیک هایپرسونیک او کروز توغندیو او نور پرمختللو هوایی بریدونو ګواښ د متحده ایالاتو په وړاندې تر ټولو ناورین رامنځته کوونکی ګواښ دی د دې ډول ګواښونو په وړاندې د مخنیوي لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لپاره د اوسپنې ګنبد یعنی دفاعي سیستم د جوړولو اجرایی فرمان لاسلیک کړ د اجرایی فرمان د بالستیک هایپرسونیک پرمختللو کروز توغندیو او نورو راتلونکو نسلونو هوایی بریدونو په وړاندې د متحده ایالاتو لپاره د راتلونکو نسل توغندیو دفاعي ډال د پلي کولو مستقیمه لارښوونه کوي دا همداشان د اوسپنیز ګنبد د ټولو اجزاو لپاره د خوندي اکمالاتو لړۍ هم چمتو کوي اجرایی فرمان په بهر کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د دفاع لپاره د توغندیو د دفاع حالت د بیا کتنې او د توغندیو د دفاعي ټکنالوژۍ د پراختیا وړتیا او د شریکانو او متحدینو سره د عملیاتو په اړه د همکارۍ د زیاتولو لارښوونه کوي په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کمیدو پر ځای د هایپرسونیک په شمول د راتلونکي نسل ستراتیژیکو وسلو ګواښ زموږ د مخالفینو له لوري د راتلونکي نسل د سیستمونو په پراخولو سره خورا پیچلی شوی دی ولسمشر رونالډ ریګن هڅه وکړه چې د اټومي بریدونو په وړاندې یو اغیزمنه دفاع رامنځته کړي او په داسې حال کې چې دا پروګرام د ډیرو تخنیکي پرمختګونو سبب شو مخکې له دې چې خپل هدف ترلاسه کړي لغوه شو او له هغه وخت څخه چې متحده ایالات په 2002 کال کې د بالستیک توغندیو ضد تړون څخه ووته د متحده ایالاتو د کورني توغندیو د دفاع پالیسي یوازې دا ده چې د دښمن هیوادونو له ګواښونو او تصادفي یا غیر مجاز توغندیو توغولو له خطر څخه په امن کې پاتې شي د اجرایی فرمان د دفاع د نوی وزیر پیټ ګیټس څخه غواړي چې د شپېته ورځو په ترڅ کې ولسمشر ټرمپ ته د راتلونکي نسل د توغندیو د دفاعي ډال د جوړښت لپاره د وړتیا پر اساس د اړتیاو او پلي کولو پلان وړاندې کړي د اوسپنیز ګنبد مخه د ځواک له لارې سوله ساتل دي متحده ایالاتو ته د دوهم برید د وړتیا په ورکولو سره اوسپنیز ګنبد به په هیواد باندې د مخالفینو د بریدونو مخه ونیسي د دفاع وزیر ایګیټ زیاته کړه مونږ به امریکا ته لومړیتوب ورکړو او مونږ به هیڅکله شاته نه شو هغه زیاته کړه ولسمشر مونږ ته یو روښانه ماموریت راکړ د ځواک له لارې سوله ترلاسه کول مونږ به دا په دریو لارو ترسره کړو د جګړیزو اخلاقو په احیا کولو، زموږ د پاوس په بیا رغولو او د مخنیوي په تاسیسولو سره. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مالشه.